د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. زه نظرانا یوسف زیم، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اورئ. کدرمن اوریدونکو، په خبرونو کې به واورئ د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د روانو عملیاتو له وجې سلګونه کورنۍ خوندي سیمو ته پکړه شوې دي، او د افغان اوقاتي ملاتړ ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د بغلان د پاره د طالبانو والی او د دغه وسلوالې ډلې څو تنه مشهور کمانډانان وجلی دي. درنو اوریدونکو، دغه رپورټونه به د خبرونو نه وروسته واورئ. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاهی تاسو ته ولولي.
د خبرونو لنډیز: په سوریه کې د محاصره شو خارونو نه د خلکو د وتلو جریان پرون بیا پیل شو. امریکا د سیمې د بې ثباتۍ لپاره د ایران د فعالیتونو په ضد د سعودي عربستان د هڅو سره خپل ملاتړ څرګند کړی دی، او اوس هم د ترکیې د استانبول او د هغه ملک په یو شمیر نورو ښارونو کې د یکشنبه د ورځې د ریفرندم د نتایجو په ضد د خلکو مظاهرې دوام لري. او دا هم د خبرونو تفصیل: په سوریه کې د محاصره شو خارونو نه د خلکو د وتلو جریان پرون بیا پیل شو. د خلکو د وتلو دغه جریان د شنبه پر ورځ د بم د هغې چاودنې نه وروستو ځنډیدلی و چې پکې 125 تنه مړه شوي. د سوریه دولتي خبري اژانسونو او په هغه ملک د بشر د حقوقو د څارنې یوې ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي چې د فوا او د کفاریه د خارونو نه چې د حکومتي قواوو په کنټرول کې دي 3000 کسان په سرویسونو کې وتلي دي. په همدې توګه د یاغیانو په کنټرول کې د مادیا او د زادانی د خارونو نه په سوونو نور خلک هم په بسونو کې ستل شوي دي. په تیره میاشت کې د دغو محاصره شو خلکو د انتقال لپاره د متخصصو ډلو ترمنځ یو موافقه شوې وه. امریکا د سیمې د بې ثباتۍ لپاره د ایران د فعالیتونو په ضد د سعودي عربستان د هڅو سره خپل ملاتړ څرګند کړی دی. پرون د امریکا د دفاع وزیر جیمز میتس پر ریاض کې د سعودي عربستان د ولیعت محمد بن سلمان سره په ملاقات کې د سعودي عربستان د امنیتي قواو د تقویه کولو په همکارۍ په دې ټینګار وکړ تر څو د ایران د غیر مسؤلانه عملو په مقابل کې د سعودي عربستان مقاومت لا پسې زیات شي. د امریکا د دفاع وزیر خاغلی میتس خبر اعلان ته ویلي دي چې موږ به دا سیمه خوشي نه کړو، مګر په عین وخت کې د سعودي عربستان د امنیتي قواو او د استخباراتي خدماتو د لا تقویه کولو ارزو هم لرو. خاغلی میتس به منځني ختیځ د خپل اوږد یو هفتهیي سفر په وخت کې مصر، اسرائیلو او قطر ته هم لاړ شي. د ترکیه د استانبول او د هغه ملک په یو شمیر نورو ښارونو کې اوس هم د یکشنبه د ورځې د ریفرندم د نتایجو په ضد د خلکو مظاهرې دوام لري. په دغه ریفرندم کې د ترکیه جمهور رئیس د 79% رایو په مقابل کې په 50% رایو بری ترلاسه کړ. دغه مظاهره چن وای چې دغه ریفرندم په رایګیری کې ټګي او برګي شوې ده. په دغه ریفرندم کې د خلکو نه غوښتل شي وو چې په ملک کې د جمهور رئیس صلاحیتونه او قدرت زیات شي او کنه. د استانبول په ښار کې دغه مظاهره چانو د خپل ملک د جمهور رئیس رجب طیب اردوان په ضد هم شعارونه ورکول او ویل چې هغه قاتل او غل دی. دغه انتخابات عادلانه دي او موږ د یو شخص حکمراني نه منو. په دغه مظاهره چانو کې د یوې میرمنې سره یوه لوحه هم وه او په هغې داسې شعار لیکل شوی وو چې موږ په خپل ملک د هر چا لپاره ډیموکراسي غواړو. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت شورا ته هدایت ورکړی دی چې د ایران سره په نړیوالې اټومي موافقې له سره غور وکړي او دا وګوري که په ایران د بندیزونو ساتل د امریکا د ملي امنیت لپاره مهم وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د سه شنبه پر ورځ دغه مقصد د کانګرس رئیس پال راین ته په یو لیک کې څرګند کړ. په سوریه باندې د امریکا د توغندیو د وارولو نه وروستو په خلکو کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د محبوبیت اندازه د پخوانه څخه شوې ده. د یوې نوې سروې نه داسې ښکاري چې د امریکا 70% خلک د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د کارونو نه خوشاله دي. په خلکو کې د هغه د محبوبیت دغه اندازه دو هفتې مخکې 35% وه. همدغه راز په امریکا کې 50% خلک د شمالي کوریا په مقابل کې د هغه د ټرمپ د دریز طرفداري کوي او 20% بیا د هغه دغه دریز نه تاییدوي. د اماراتو هوایی شرکت چې په نړۍ کې ډیر لوی مسافر وړونکي هوایی شرکت دی وایي چې د امریکا ځینو ښارونو ته خپل پروازونه د خلکو د تقاضا د کموالي له کبله بند کړي دي. د دغه هوایی شرکت مقاماتو ویلي دي چې د اوو ملکونو په اتباعو چې اکثریت مسلمانان دي د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سفر د محدودیتونو د فرمان نه وروسته د دوی په مسافرو کې هم کمی راغلی دی. د اماراتو د هوایی شرکت مقامات چې مرکز په دوبای کې دی وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې چې ښاغلی ټرمپ قدرت ته رسیدلی د دوی په هغو مسافرو کې چې امریکا ته ځي ډیر کموالی راغلی دی.
قدرمنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل پام وکړئ د خبرونه لومړی رپورت ته. د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د روانو عملیاتو له وجې سلګونه کورنۍ خوندي سیمو ته په کډه شوې دي او د سختو مشکلاتو سره مخ دي. په دغه کډه شوو کورنیو کې ځینې د غازی امان الله خان په خارګوټي کې دیره دي. زموږ همکار زبیح الله غازی د دغه بې کوره شوو کورنیو په ژوند باندې یو رپورت جوړ کړی چې تاسو ته دراوړو.
دی کوچنی د هغه سیمه او بمباری تصویر په پردی دیوال کاغلې چې هغه او کورنۍ ته لډیر یې کړه بار کړي. دا کورنۍ د مامن پاسد خېلو کې اوسېدا خو اوسې د تورخم جلال آباد په لوی لارې د غازی امان الله خان خرګوټي کې اړولې.
بس هلته مو ژوند داسې چې خپل پټای مو پوله مو بس خپل کاروبار مو بس دلته داسې یو چې بس د دغه جازونه چې کاغذونه گزار کړ بس روته او بس د شان اول انداسې نه پری خود به ور به انداسې و ته به بوکروک به ور بوکروک هم نه پری خود.
د کور ډیر سامانونه په کلی کې پاتې شوی. دلته لومړی په خیمه کې ژوند کو خو ورسته کالی د غشاړی ودانی ته دننه کړی دی. دوی وای مرستې لاڅ چې تر اوسه چا پښتنم نه د کړی. عجیب خدا ده چې د امدی کورنۍ د دوو ظلمو د نوی ژوند پیلم ل خپلوان و ومزول لري پام دی شاړه ودانی کې شوی.
دا چین په ولسوالۍ کې داعش بمبار او حکومتي عملیاتو دومره کانی وکړي چې د روزی جان وادیم په دغه سی یوځای کې وکړه. دا وایي واده نه بلکې د غم په څیرې ولمانځه. تا چې دلته واده وک څه فکر هم کوو څه احساس دی کوو؟
ټول غم غم څه بس غم غم څه بس درد غم نه درد بس غم غم څه بس دې غم غم څه بس څه بس
په دغه ډاګه کې دا چین لسګونه نوري کورنیم په خرابت حالت کې ژوند کوي. د جګړه ځپلې سیمې مامند اوسیدونکي کوچنیان په سوکړه ډاګه کې د سولې په نوم عنوانونه لولي. دلته د یونیسف ادارې تر دریم ټولګي د زده کړو زمينه برابر کړې خو اصلي ستونزې نشي حلولې.
په اتم سینف کې زه ومه چې هغه زینه راووتل بیا موږ ته پځه الته کورونه مو یو لسر خوته الته چا داخله نه راکوله په بل سینف کې مکتب کې نه خستور وسې پارچې راوړې د موږ نسی پارچې بر مکتبونه هر څه عمل ته پاتې چې بیا موږ دلته راغلو وسدل ته داخله کړې د په دویم سینف کې موږ ډیر مرګري هم داسې پاتې شوې دي د مکتب نه.
د دریم ټولګیز د کون کې مروا د خپل سیمه او ټولګیوالو په سړي رخه پښوي دا خو خبره نه ده چې د خپل همزول او ملګرو بیا مندلې په دومره اسانه نکېږي.
موږ دا غو د لشان را لغت کړو دلته خپل کو پر دې د غو کې تمل کندر کې ناشتي او کوټه.
د ننګرهار د کډوالو اداره وایي د داخلي بې ځایه شوو کورنیو شمېره تر 15,000 رسیږي چې دا چین کډه شوې کورنۍ یو غوښینه برخه ده. ولایتي ادارې ویلي چې د کډوالو لپاره په ټول وړخونو کې د مرستې تابع لري.
ستونزو د حل لپاره امنیت شورا مسرجبنه کړې چې څنګه بودجه به منظوره وي او د دوی سره به هم نغدي او هم د بیلابیرو توکو هم د کور جوړول په برخه کې مرسته کوي. هغه تعلیمي برخه چې دوی اولادونه ورسره ځمن شوي دي په دې برخه کې به هم یو ځانګړی اقدام کوي تر څو دوی ته روزنیز کورسونه برابر شي او خپل راتلونکي تعلیم هم ترسره کړي.
دا چین په تازه جګړه او عملیاتو کې ډېرې سیمې له داعش وسلوالو پاکې شوي خو خلک یې د دایمي ساتنې غږ کوي. زبیح الله غازی، آشنا تلویزیون، جلال آباد.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com
تاسو د امریکا غشنا رادیو نه زموږ سهارنی خبری خبرونه اوري. د افغان اوقاتی ملاتړ ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د بغلان د پاره د طالبانو والی او د دغه وسلوالي ډلې څو تنه مشهور کمانډانان وجلې دي. ګل رحیم نیازمند کندوز نه رپورټ راليګلې.
تیره شپه د افغان ځنګړو ځواکونو او قاتم ملاتړ قواو د بغلان ولایت په ډنډیغوري سیمه کې د مخالفو وسلوالو پر مرکزونو عملیات کړي چې په نتیجه کې 15 لستنه وسلوال وجل شوې دي. د افغان ځنګړو ځواکونو ویان جاوید سلیم امریکا غږ ته وویل چې د بغلان په ډنډیغوري کې د دوی عملیات تیره شپه 11 بجې پیل شول او د سهار تر 3 بجو پورې دوام درلود. هغه وایي چې طالبانو د دوی پر وړاندې سخت مقاومت وکړ، خو د افغان ځواکونو او قاتم ملاتړ قواو د هوایی او ځمکنیو بریدونو په نتیجه کې د بغلان لپاره د طالبانو نومول شوی والی مولوی لال محمد وجلې دی. هغه زیاته کړه
یک عملیات خاص شبانه نیروی ویژه و کماندوهای اردوی ملی افغانستان مشترک همراه نیروهای بین المللی
د ملی اردو د ځنګړو ځواکونو او د قاتې ملاتړ د قواو لخوا تیره شپه د بغلان په ډنډیغوري ولسوالۍ کې عملیات وشول چې په نتیجه کې د طالبانو نومول شوی والی مولوی لال له خپلو څو تنو سرګروپانو او څو تنو نقاب پوشه کسانو سره وجل شوی دی. په دغو عملیاتو کې په مجموعي ډول د 15 تنو جسدونه د افغان ځواکونو لخوا شمیرل شوی دي. سلیم زیاته کړه چې دوی درې تنه وسلوال کسان لټولو جنگي تجهیزاتو سره ژوندۍ هم نیولې دي. هغه وایي چې دوی ته تر اوسه معلومه نه ده چې په سیمه کې نقاب پوشه وسلوال څوک دي، خو دغه یو تن له وجل کېدو وروسته اوس په دې کار کوي چې معلومه کړي د مولوی لال محمد لپاره د نقاب پوشه کسانو راتلل څومره مهم و چې د ورته خپل ټول سرګروپان راټول کړي وو. د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاهد هم نن مزار شریف ته د خپل سفر پر وخت په یو غونډه کې د افغان ځواکونو د پیاوړتیا خبره وکړه او زیاته کړه چې په بغلان کې د مخالفو وسلوالو د والی په ګډون د هغوی مشهور سرګروپان وجلې دي.
د سرکوبی دشمنان مردم افغانستان بسیار دستاوردهای خوب داشتند. دستای بهلان
والی افغان ځنګړي ځواکونه د طالبانو په ځپلو کې مهم رول لري. په بغلان کې بیګاش په دغه ولایت لپاره د طالبانو نومول شوی والی وجلې. په دغه عملیاتو کې د مخالفینو څو تنه نور مشهور قماندانان هم وجل شوی دي او څو تنه یې ژوندي نیول شوي چې اوس له افغان ځواکونو سره دي. هغه وویل د امریکا د متحده ایالاتو نوی حکومت د افغان ځواکونو په تقویه کولو کې له افغانستان سره مرستو ته ژمن دی او په راتلونکو څلورو کالو کې به د پولیسو ملي اردو ځانګړي ځواکونه او کمانډو تقویه او تجهیز کړي.
جدید امریکا اراده قوی داره در مبارزه علیه تروریسم، حاضر هستند که کمکای بیشتری را
د امریکا نوی حکومت له تروریسم سره د مبارزې لپاره قوی اراده لري. له افغان ځواکونو سره به زیات مرستي وکړي او په څلورو کلونو کې به افغان ځواکونه تقویه کړي. د طالبانو لخوا په یو خبره شوی اعلامیه کې د افغان ځواکونو لخوا د بغلان لپاره د دوی د ډلې د نومول شوی والی وجل کېدل تایید شوی دي. اعلامیه کې راغلی چې د طالبانو په یو مرکز چاپه وهل شوی او دغه ولایت لپاره د طالبانو د امارت لخوا نومول شوی والی مولوی لال محمد محمدی له څلورو نور ملګرو سره وجل شوی دی. اعلامیه کې افغان ځواکونو ته د ګڼ شمیر تلفاتو د ورړولو ادعا هم شوې ده. په شمال ختیځو ولایتونو بغلان او قندوز کې د افغان ځنګړو ځواکونو او قاتې ملاتړ د قواو لخوا د دولت د مخالفو وسلوالو د ځپلو په موخه عملیات ګړندي شوي دي چې په تیرو څو اونیو کې مخالفینو ته تلفات اړولي دي. په قندوز کې د ملي اردو او پولیسو لخوا د خالد شپږنوي په نامه د مخالفینو د ځپلو په موخه عملیات پیل شوي چې د قندوز د ښار په شمال لور کې جریان لري. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
دا واشنگتن څخه دا امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د لوګر قومي مشرانو یو غونډه کړې ده چې پکې د پاکستان د لوري د ډیورنډ په کرخې باندې د تاسیساتو جوړول غندلې دي. دوی د افغان حکومت نه د دې کار د مخنیوي غوښتنه کړې ده. ابراهیم رحیم په دې حق رپورت شالې غلې.
د لوګر مرکز پر عالم کې د قومي مشرانو د غونډې د پاکستان له لوري د ډیورنډ پر کرخه د کټارو لګول او نور جوړیدون کې تاسیسات وغندل او دای د نړیوالو اصولو څخه سرغړونه وبلله. د لوګر دی ولایتي شورا غړي عبدالولي وکیل غونډې ته په خبرو کې پر افغان دولت غږ وکړ چې پر ډیورند د پاکستان له لوري د ورستۍ تحرکاتو د مخنیوي لپاره دا موضوع په نړیواله کچه راپورته کړي. هغه وویل
د اسلام آباد حکومت ته چې خپل محدوده معلومه ده موږ ډیورند کرخه د برتانوي هند سره لاسلیک کړي، هلته اسلام آباد او پاکستان نه وو. موږ لوګریانو د لوګریانو په ادرس د سرحدونو قومونو قبایلو چارو په وزارت او د افغانستان په حکومت غږ کوو چې دا ډول پدیده په ملي کچه باندې په نړیواله کچه باندې وغندل سي او د دې مخنیوي وسي.
د پاکستان پوز ویلی پلان لري چې له افغانستان سره د ډیورن پر ټوله کرخ اغزن مزیا او کټاری ولګوي او د غراز د 2019 میلادي کال پورې د دې کرخې په اوږدو کې 317 امنیتي چوڼۍ هم جوړې کړې. خو د لوګر د ولایتي شورا غړي عبدالولي وکیل پر ډیورن کرخه د کټارو لګول او د نورو نظامي تاسیساتو جوړول د پاکستان له لورې د لر او بر افغانانو د جلا کولو ناکامه هڅه وبلله.
دغلان د خپل روم رسو په دغو تاسیساتو 2 پوستې باندې اوسکار روان ده او 2 نورې پوستې به هم جوړوي چې دا ټول ډیورن کرخه دا کرغېړنه کرخه په پوستو ډکه سي په چک پوینټونو ډکه سي په سیمخادار وپوښل سي دغه قوم لر او بر افغان څوک نسي بیلولی. هغه زموږ ورور ده، هغه زموږ خواخوږی ده، موږ یې خواخوږی.
یو بل قومي مشر یادې غونډې ته په خبرو کې د ډیورن کرخې تر څنګ په افغانستان کې د روانو کشالو د حل لپاره له قومونو وغوښتل چې خپل منځ کې سره یو موټی شي او له افغان دولت څخه کلک ملاتړ وکړي.
که قومونه سره یو موټی شي، متحد متفق شي، هر کار کېدای شي. زه چې د خپل قوم قدر وپېژنم، په بل قوم به زه تعرض نه کوم او بل قوم چې خپل ځان وپېژني په بل نه کوي. بالاخره ټول افغانستان قومونه سره متحد متفق شي، په بل ملک تعرض نه کوي، د خپلو سرحداتو نه به دفاع کوي.
پر ډیورن کرخه د کټارو لګول او امنیتي چوڼۍ جوړولو سربیره د پاکستان پوځ له افغان حکومت نه غوښتي دي چې 1 کیلومتر دننه د پکتیکا په ځینو سرحدي سیمو کې ولاړ ځنګلونه هم قطع کړي. په مشرانو جرګه کې د پکتیکا استازي جمعالدین ګینوال د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته وویل چې د کار د ترسره کولو لپاره په سیمه کې له پرتو خلکو د مرستې غوښتنه شوې ده.
د رادانو په سیمه کې د جیبه د غره په لمن کې چې د خروټي منطقه ده، دلته یې مطلب په موټر موټرې لوبیا او دال یې راوړي دي. دغه خلک د وتوي چې تاسو 1 کیلومتر د افغانستان په خاوره کې دغه ونه هغه ډېر ګڼ ځنګلونه دي، دغه باید ووایي. یغه په بدل کې موږ دغه هغه درکوو تاسو ته مثلا د لوبیا او دغه دال او وریجې او نه پیږم نور څه شاید ایسای ورته راوړي دي دغه ورکه.
پاکستان وایي چې پر ډیورن کرخه وروستي تحرکات یې د دې لپاره پیل کړي چې له افغانستان څخه د اوښتونکو جنګیالیو مخه ونیسي، خو افغان حکومت وایي چې دا د ستونزو حل نه دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اوري. د امریکا د ملي امنیت سلاکار مک ماستر د افغانستان، پاکستان او د هند چارواکو سره د سیمې او افغانستان په امنیت خبرې کړې. په سیمه افغانستان کې د ټیررزم په ضد مبارزه کې د امریکا د نوې ادارې د نظر په حق لمو د سیاسي چارو د مبصر اجمل زازی سره مرکه کړې چې ستاسو پام یې اوریدو ته راګرځوم.
زازی صاحب، تاسو په دې نږدېیو کې امریکې ته په سفر هم راغلي وی او د امریکا د نوې ادارې د ځینو چارواکو سره تماس نیولی، ورسره غږېدلی وی، نه له نږدې لیده کاته هم کړي. د امریکا د نوې ادارې نظر په سیمه او نړۍ کې د تروریزم په ضد مبارزه کې څنګه ګورئ تاسو؟
تو ټولو د مخه د ټرمپ اداره د تروریزم سره په جګړې کې ډېره زیاته دښمنه ده او تر هغه وخته څومره چې ما خبرې کړي دي په واشنګټن کې پالیسي میکرانو سره کېناستو، په دې موضوعاتو سره خبرې وکړلې، هغې غواړي چې دې مسایلو ته د حل یوه لار پیدا کړي. مثلا کوم مسایل، مشکلات چې په سوریه کې دي یا په عراق کې دي یا په افغانستان کې یا پاکستان کې، په هغو مهمو اساسي توکو باندې دوی فشار واچوي.
مثلا څه رقم تګلاره غواړي؟
مثلا په افغانستان کې د جګړې 15 کاله تیر شول، یا کوي د 2000 کال نه تر اوسه پورې په افغانستان کې حالت ورځ تر ورځې خرابېږي. جنګي ډلې مخالفین د حکومت هغه حمایه کېږي، د دې حمایت د کوم هېواد د خوا نه دی او د څه دپاره دی. غواړي هغه اساسي د تروریزم هغه کوم ځای کې چې د دې اساسي نقطې دي، هلته دی په هغو نقطو باندې دوی کار وکړي. مثلا د افغانستان جګړه د پاکستان او د ایران د خوا نه په ډېر ښکاره لاس سره حمایه کېږي او د ټرمپ اداره ژمنه ده چې پاکستان سره او ایران سره په دې موضوعاتو خبرې وکړي تر څو چې په افغانستان کې آرامي راشي. چون موږ ته معلومه دي چې د حقانی او د طالبانو او حتی د داعش ټول ځالې پاکستان کې دي او د پاکستان د ISI د ادارې د خوا نه دوی حمایه کېږي، وسلې او پیسې دې ته هم د پاکستان د خوا نه ورکول کېږي. د ټرمپ اداره په ډېره زیاته ژمنه ده چې پاکستان سره جدي خبرې وکړي او د ایران سره جدي خبرې وکړي.
بله زاده سپلا څنګه چې تاسو هم خبر راستي چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار مک ماستر افغانستان ته په سفر تللی او ورپسې پاکستان او هندي چارواکو سره کتلی دي، د سیمې په امنیت د دریو هیوادونو چارواکو سره غږېدلې، خصوصا د پاکستان نه هیله کړې وه چې د تروریزم د ملاتړ نه لاس واخلي. تر دې مخکې هم امریکایي چارواکو د پاکستان نه دا رقم غوښتنې کړې وې، خو اوس د سخکاري ساسې د وینا د قرارم او د سخکاریم چې د ټرمپ اداره په دې برخه کې ډیره جدي ده، د امریکا د جدیت سره اوس د پاکستان نه د څه رقم ځواب هیله باید وشي یا د څه رقم یو عمل توقع باید وشي؟
اګورې مونږ ته دا تجربه شوې ده چې کله په 2001 کال کې امریکا غوښتل چې په افغانستان باندې د طالبانو په حکومت باندې حمله وکړي او حکومت رنګ کړي، په هغه وخت کې هم ریچرد آرمیتاج دا خبره د پرویز مشرف سره کړې وه چې که چېرته یا تاسو به مونږ سره و یا توریزم سره، او که تاسو چېرته مونږ سره نه یاستې نو بیا مونږ په دې باندې تصمیم نیسو چې پاکستان مونږ دویم قرن ته ورسوو. حتی په دې الفاظو دا خبره اختاره ورکړی وه چې بیا هغې نه خوانه وروسته پاکستان د افغانستان په مقابل کې د طالبانو د حمایت لاس واخیست او زمینه مساعده کړه د امریکې هوایي ځواکونو ته چې د چاغي نه افغانستان باندې حمله وکړي، چې دا تاریخ دی مونږ په مخکې تېر شو. اوس بیا هغه وخت رارسېدلی دی چې پاکستان باید تر سنگین فشار لاندې راشي، او زه په دې متعقنه یم چې د دې سنگین د فشار په وجه به پاکستان خپله دغه کومه پالیسي چې جوړه کړې چې د طالبان یا د افغانستان د دولت د مخالفینو یا د افغانستان د مخالفینو حمایت کوي، زه مطمئن یم چې په دې د دې فشار سره به د دې خپله دا ستراتیژي او دا کړنلاره بدله کړي.
بله څه رقم فشارونه به پاکستان دې ته مجبور کړي چې په سیمه کې تروریزم د ملاتړ نه لاس واخلي؟
ګورې یو موضوع خود ته د ستراتیژیکي موضوع ده، د منطقې مسله ده، د سیمې مسله ده، چې د چین دلچسپي په پاکستان کې ډېره زیاته ده. په ګوادر کې دې تقریبا د $100 میلیارد سرمایه ګذاري ژمنه کړې، تر اوسه پورې تقریبا $40 میلیارد چین لګولي دي. زه فکر کوم چې امریکا په خپل سیاست پوهېږي، په نړیوال سیاست د چین سره روابط بهتره شوي دي. زه فکر کوم چې امریکا به چین هم وهڅوي تر څو چې په پاکستان فشارونه واچوي، تر څو چې د توریزم د ملاتړ خلاص واخلي، او که به چیرته د توریزم د ملاتړ خلاص وانخلي، زه فکر کوم د ټرمپ اداره ډېره زیاته ژمنه او ډېره جدي ده. زه فکر کوم چې دغه عملیات به لکه چې په چین کې وشول، دغه عملیات امکان لري چې پاکستان په خاوره کې هم دی وکړي. دا سره حل غواړي، نه غواړي، اوس یې غواړي او نقدې غواړي، او دغه شی افغانان غواړي. نو دې دپاره دا سره ډېر جدي دی، او که پاکستان د دې خپلو اعمالو نه لاس وانخلي، زه فکر کوم پاکستان امکان لري چې حمله وکړي، که شک نشته.
مننه زازه صاحب. د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
دا سو د امریکا غشنا رادیو نه زموږ سهرنی خبری خبرونه اوري. د افغانستان د ولسی جرګې د بشري حقوقو او خزو چارو د کمیسن رئیس غور ولایت ته د سفر په مهال ویل چې د دې ولایت سیمه ایزه ادارو د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي او د قضیو په برخه کې د پام وړ اقدامات نه دي کړي. د دې ولایت د امنیه کمانډان وایي چې په تیر یو کال کې د سلو نه ډیر داسې کسان نیولې دي چې د خزو په وړاندې په تاوتریخوالي کې لاس لرلو. د ازادۍ رادیو خبریال اکرام الله اکرام په دې حقله رپورټ را لګره.
د غور سیمه ایز اداره د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو په مخنیوي کې د نارینه په پلوي عمل کوي، او په دې برخه کې د قتل، سوځولو او سنگسار پیښې تر اوسه نه دي سیړل شوی. دا هغه موارد دي چې د ولسی جرګې د خزو او بشري حقوقو کمیسون د سیړنې په نتیجه کې موندلې دي. د دې کمیسون رئیس فوزي کوفي د چهارشنبې په ورځ د غور له سفره د راستنېدو پر مهال وویل د دې ولایت زیاتره دولتي ادارې د خزو اړوند دوسیو د سیړلو په برخه کې د نارینه خوانیسي.
د غور ولایت یو له هغو ولایتونو څخه دی چې بشري حقونه په خاص ډول د ښځو حقونه پکې پروسه کلونو کې تر پښو لاندې کیږي، او ډیره دردونکو کې دا د هغه څوک چې په دې پیښو کې لاس لري له بده مرغه قانوني سزا نه ورکول کیږي، او زورواکان په دې کې مستقیما دخیل دي، او حتی زیاتره وخت خو هم دوی مجرمین له زندانونو په ضمانت خوشي کوي.
په دې وروستیو کې په غور کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ډیرو پیښو خبرونه خبريږي. قتل، سنگسار جبري ودونه او حتی په اور سوځول هغه ستونزې دي چې د دې ولایت مېرمنې ورسره لاس او ګریوان دي. د ولسی جرګې یو شمېر غړي چې دې ولایت ته سفر کړی وای تر اوسه هم د رخشانې د سنګسار د دوسیې تر څنګ د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتره پیښې نه دي څېړل شوي. که څه هم د دې ولایت یو شمېر سیمې د دولت د مخالفینو تر ګواښ لاندې دي، خو امنیتي ځواکونو ته د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو زیاتېدل لوی سرخوږی دی. د غور ولایت د امنیت قومندان مصطفی محسینی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په تېر یو کال کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي څه باندې سل پیښې ثبت شوي دي.
خشونت
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې د تیر کال په نسبت سږ کال ډېرې زیاتې سوي. تقریبا 113 پیښې لرو چې 108 پیښو ته رسیدنه سوي ده او 10 ښځو ته رسیدنه نه ده سوي، چې شپږ د مخالفینو تر ولکې لاندې سیمو کې دي او د څلورو نورو پیښو عاملین تښتېدلي دي چې پولیس یې د نیولو په هڅه کې دي.
خو په غور ولایت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د زیاتېدو دلیل څه دی؟ د دې ولایت د ښځو چارو رئیسه معصومه انوري په اړه ازادي راډیو ته وایي
د غور په خلکو تر اوسه هم ناسم رواجونه حاکم دي. په دې برخه کې چې کومې پیښې اوس کېږي دا د 10 او 15 کلونو پخوانۍ مسلې دي. داسې چې یو شمېر ښځې هماغه وخت په نکاح شوي خو اوس چې په خپل حق پوهېږي چې رسېدنه ورته نه کېږي، یو شمېر یې خپل لاس په کار کېږي او یو شمېر نور یې د عدالت غوښتنه کوي چې په وړاندې غبرګون پیدا کړي.
لدی وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډیر غل ټینګار کړی چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د مخنیوي په برخه کې امنیتي ځواکونه هلې ځلې کوي. لدی ټولو سره سره د ولسی جرګې د بشري حقوقو او ښځو چارو کمیسون رئیس فوزیه کوفی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د غور ولایت د ښځو ستونزې به په کابل کې مسؤولو ادارو سره شریکې کړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د رواندا هیواد په دې میاشت کې د قتل عام د غمیزې د 23 کلیزه یادونه کوي. د رواندا قتل عام د دې میاشتې په اولو شپو ورځو کې پیل شو او تر 100 ورځو پورې دوام وکړ. د دغې غمیزې د یادونې په وخت کې د هیواد په پلازمینه کې امنیتي تدابیر د دې دپاره ټینګ شوي دي چې د هغه کسانو درناوی وشي چې د وژل شوو خپلو خپلوانو په اړه ماتم کوي. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورئ.
د رواندا ولسمشر پال کاګامي د اپریل په 1 نیټه د دغې غمیزې د یادونې لپاره یادګاري لمبه روښانه کړله چې د دې قتل عام د شروع د ورځې یادونه وکړي. دا لمبه به تر 100 ورځو پورې بلیږي. د رواندا په قتل عام کې چې په 1994 کې پیښ شو تقریبا 800,000 کسان ووژل شول. هر کال د 100 ورځو لپاره په رسمي ډول د دې قتل عام ماتم کیږي. حکومت د شپې د نڅا په کلبونو باندې سخت بندیزونه لګوي او په عامو ځایونو کې لمانځنو ته په ښه نظر نه کتل کیږي.
So it becomes challenging for you to go out partying, celebrating at a moment where very many
د قتل عام مسله ډیره حساسه ده. نو دا ګرانیږي چې سړی بهر ته د ساتیرې لپاره ولاړ شي. په داسې وخت کې د خوښۍ لمانځنه ګرانه وي چې زخت ډیر خلک د خپلو خپلوانو په ویر ناست وي.
په دغه وخت کې د رواندا خلک په دې عام قتل کې د وژل شوو ماتم کوي. محلي تلویزیونونه خاص پروګرامونه او مستند فلمونه خپروي. پسکلین کارورنجا د اپریل په 15 نیټه په 1994 کال کې د قتل عام په وخت کې زیږیدلې ده. دغه درویش کلن انجلۍ هیڅکله خپله زوکړه نه ده لمانځلې. د هغې مور او پلار هغه وخت ووژل شول چې پسکلین د 4 اونیو وه.
دا زما مور ده. یو شمېر خلک راته وایي زه د هغې په څیر ښکارم. دا مې پلار دی، زه هغه ته ډېره ورته ښکارم. زما یو ملګري د عکسونه ماته زما د زوکړې د زوغات په توګه راکړي دي. ډېره ښه خاطره ده.
د رواندا په سړکونو کې د جولای تر 4 پورې د دې لپاره چوپتیا وي چې د وژل شوو درناوی وشي. خو د ښار له شور او زوږ نه ډک ژوند او ناش کلبونه د بندو دروازو تر شا اوس هم ډېر مینهوال لري او مخپوادی دي.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نظم غ خبرونه واوریدله.
دویم خبرونه به نیم ساعت وروسته پیلېږي. موږ ستاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې د دویمې برخې خبرونې ته به غوږ شئ، او د درې برخې خبرونه چې اوس هم یو کې پیلېږي اورېدلې مه هېروئ.